السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیتاسي ازادي رادیو ته غواړیست. د ازادي رادیو بلا یو ساعت خبرونه پیل شوه. اوري چې د افغانستان په درو شمالي ولایتونو کې د وسلولو په حمله کې شاوخوا دیرش سرتیری وژل سوي دي. د افغانستان د ټاکنیزو جرایمو د موضوع په اړه هم په دې خپرونه کې راپور خپرو، خو پیل له خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه. وري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د نږدې دېرش امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو د افغانستان نامتو کمیډین اسف جلالي د ورپېښې ناروغۍ له کبله نن ومړ. او په هانګ کانګ کې زرګونه حکومت ضد اعتراض کوونکي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چین نن د لارو کوڅو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د لشتر لږ شپږ ویشتو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز، بلخ او تخار سیمه ییزو چارواکو دا خبره تایید کړې ده. طالبانو د ټولو بریدونو مسؤلیت اخیستی. طالبانو د رواني اونۍ په سر کې ویل چې په افغانستان کې د موقتي اوربند نیت نه لري. په دې اړه نور تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اوریدلی سي. د افغانستان نامتو کمیډین اسف جلالي د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جلالي نن د زړه د درېدو له کبله سا ورکړه.
په ډېر خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د تیاتر او د سینما وتلی لوبغاړی اسف جلالي په حق رسېدلی دی. د ده مړینه د هېواد د تیاتر او د سینما په برخه کې یوه لویه ضایعه ده.
ښاغلی جلالي تر ډیره د افغانستان په یو شمیر تلویزیونو شبکو کې تفریحي خپرونې پر مخ وړي. نوموړي خپل لومړني کارونه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه پیل کړي وي. د اسف جلالي تر ټولو مشهور خپرونه پر یک تلویزیون د شبخان په نوم یو تفریحي پروګرام و چې ډیری مینوال یې درلودل. په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیا ځل فعالیت پیلوي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان هیواد له دوی سره ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیرته فعالوي.
موږ کوشش وکړو چې د هغو هیوادونو سره چې د نباتي غوړیو او د پمبدانی او د نخو د دې جوړولو په دغه کې تجربه لري، په خصوصا ازبکستان، د دوی سره مبرته کار شروع کړي چې څنګه کولای شو د هیواد هغه شرکتونه چې د نباتي غوړیو او د پمبو په برخه کې کار کوي د برته راو د سره را جوړ.
شغله مسجدی وایي ټاکل شوی چې ترتلونکې وی میشتي پوری د بلخ د نباتي غوړیو او پمبدانی فابریکې ته له ازبکستان څخه ماشینونه او نور وسایل راوړل سي. دغه فابریکې له تیرو درې ولسیزو جګړو لامل ویجاړې سوي دي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترسره سوي هوکړې پر بنسټ به د بلخ، کندهار، پلخمري او ګلبهار او تصدی او د نساجي شرکتونه د ازبکستان هیواد په همکاري بیرته فعال سي. د یادو فابریکو د بیا رغونې سره به 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 5000 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر سي. د وورو له ورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سو. د سالنګونو د ساتنې د ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته نن وویل چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د وورو له ورېدو سره هم مهاله شدید باد سبب سو چې د لویه لاره د ټیلر لرونکو باري موټرو پر مخ بند کړي، خو نور موټر له هم په دې لاره تګ راتګ کولای سي. د سالنګونو د ساتنې د ریاست اجرایی مدیر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د وورو اورښت په څلورویشت ساعته نور هم دوام وکړي او تر هغو چې وورو اوري ټیلر لرونکو کو موټر ته په دلاره د تکراتک اجازه نه ورکوي. سمجه خلاص د ریډیو ری. په هانګ کانګ کې زرګونه حکومت ضد اعتراض کوونکي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چین نن د لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت څخه د امتیازاتو غوښتنه کوي.
د
د دیموکراسي په لاريون د عامه وګړو د بشري حقوقو پالون کې دلیل خو تنظیم سوی دی. د دلی تیر کال څو لاريونونه تنظیم کړی و چې د ګډونوالو شمیر ملیونونو ته ورسید. د بشري حقوقو د دې پالون کې دلی مشر جیمی شام په لاريون کې وویل موږ باید اوږه په اوږه ګام واخلو او خپل اصلي اهداف هیر نه کړو. د زیاتوي چې څه په سوي کسان باید هیر نه سي. د دې اعتراضونو په لړ کې هانګ کانګ د نوي کال د نمانځلو مراسم محدود کړل چې د ښار پر لاسي پلورونکو ګرځندوی او نورو شپنې پروګرامونه یې سخت اغیز درلود. پولیسو پر اعتراض کوونکو وشکېبیونکي ګاز او ربړې مرمۍ کارولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د دې هیواد وګړو ته د یووالي پیغام ورکړ. ولسمشر پوتین د نوي کال په مناسبت کلنۍ وینا کې وویل د روسیې خلک په سختو شیبو کې ژوند کوي خو دوی کولی سي او باید د روسیې د موافقانه پرمختګ لپاره هر څه وکړي. له اقتصادي وضعیت څخه د روسانو نارضایتي یو له هغو دلایلو و چې په 2019 کال کې اعتراضونه راپورته شول او ټول هیواد ته خپره شول. همدې اعتراضونو په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د ولسمشر پوتین د محبوبیت درجه ټیټه کړه. د روسیې رسمي احصایې ښیي د 2019 کال په لومړۍ ربع کې د روسیې له څه باندې 132 میلیونه نفوس څخه تر 40 میلیونه ډیر وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دا د 2013 کال د همدې مودې پرتله یو څه ډیروالی شي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. خاورې چې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د وسلولو په حملو کې شاوخوا ډېر شمنتي سرتیري وژل شوي دي. د انتخاباتو موضوع هم په دې خبرونه کې تعقیبوو. ازادي راډیو ته په ورسېدلو سندونو کې ویل شوي چې په ډېرو ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو شمېر لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په 2020 کال کې د څه باندې 1 میلیونه بېوزلو افغانانو لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو تر هجوم وروسته امریکا منځنی ختیځ ته 150 نو سرتیري لیږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. په کندوز، بلخ او تخار ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې یو ډیر شمنتي سرتیری وژل شوی دی. تیر شپه 14 سرتیری په کندوز او پرون 8 سرتیری په تخار ولایت کې وژل شوی دی. پرون وخت بیا 9 پولیس په بلخ ولایت کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبريال له کندوز نه اجمل آرین را سره په مستقیم تماس کړي. آرین، زه په کندوز او تخار کې د دوغو مرګ ژوبلو په اړه ورستي معلومات ستاسو سره څه دي؟
مننه ثالثه ز لمړی خپل سلامونه تاسو ته د ویډیو اوریدم کو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه د سیاسي ولسوالۍ کې یو متبره سرچینه ازادي راځي ته د نوم بنو خدل په شاته ویل چې تیر شو وسلوال طالبانو د دغه ولسوالۍ د داسې سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید کړی او په پایله کې ډېر نسله د افغان ګډ ځواکونو چې په دې کې ملي او سیمه پولیس او د مخفزه کې سرتیر شامل دي وژل شوي دي. همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزه یفتلي هم ازادي راډیو ته دغه پېښه تایید کړه. هغې هم وویل چې په دغه پېښه کې 14 تنه سرتیري وژل شوي دي چې په دې کې ملي اردو، سیمیز پولیس او د مفضه قطع ځواکونه شامل دي او 2 تنه یې هم ټپیان شوي دي. بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمانداني ویان نامدین رحماني هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پېښه کې 2 تنه سیمیز پولیس وژل شوي دي او دنو تکان دی هغه چې په دغه پیښه یو شمېر نور د یو شمېر نور د دولتي ارګانونو ځواکونو ته هم مرګوب لا وخت ده خو دقیق شمېر نه دی معلوم. بیا په ورته وخت کې زری علماء جاسي ځان د وسلوالو طالبانو وایي معرفي کوي دی وایي چې په دغه پیښه کې څلور شتنه د افغان ځواکونه وژل دي او نص نه نور هم تکان دي. په یو بل خبر کې د تخار سیمه چارواکي هم وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت په درخت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید کړی چې په پایله کې ورته افغان ځواکونه وژل شوي دي. همدارنګه دوی دا کوي چې لس تنه وسلوال طالبانو وژل شوي دي. د تخار د والي وان محمد جواد حضوري ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته د افغان ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان د سیمې په شاته بول شوي دي. نو پاندې هلکې د عبدالله مجاهد څنګه وسلوال طالبان وایي مرسي کوي. هغه وایي چې په دې پیش کې شپږ سنه د افغان ځواکونو وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي.
بلې، آیا په عین زمان کې پرون وخته د ولایتي شورا یو غړي ابراهیم خیراندیش ویلي دي چې په بلخ ولایت کې نه پولیس د یو نفوذي کس لخوا وژل شوي؟ آریان صاحب، د دغو عملیاتو او د دغو حملو پر مهال ملکیانو ته د زیان اوښتو خبره چا کړې ده چې دوی ته خو به په دغو جګړو کې زیان نه اوښتی؟
صالح صاحب، تقریبا په کندوز کې خو تقریبا د درې هفتې څخه چې دلته د افغان ځواکونو عملیات هم روان ده، هر شپه د تیارو غږم دی او د دسي توپو او د درنو وسلو غږم اورېدل کېږي. خو هر ورځ په اعلام کې راځي چې دوی شپږ نفر یا اووه نفر وژل شوي دي یا دومره کلي تصفیه کړي دي. خو داسې دي تروس په رسمي مطبوعاتي کنفرانس ته د دې سره چې دقیق ارقام د دغې عملیاتو په اړه خلکو ته وړاندې کړي. خو خلک انتقاد کوي، دوی وایي چې دولت ځینې سیمو کې عملیات ترسره کوي خو پرته له دې چې هغه سیمې کې دوی پوستي واچوي یا ساتنه ته توجه وکړي، بېرته راوځي هغه سیمې بېرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورځي. د بېلګې په توګه د تقریبا د درې اونۍ راهیسې چې د سخر لویه لاره د وسلوالو طالبانو په ولکې کې وه، عملا دوی هلته چې ټانک و خپل اهداف پسې ګرځېدل. دوه اونۍ وړاندې یو اونۍ وړاندې افغان ځواکونو هلته عملیات پیل کړي، دغه لویه لاره د ترافیک پر مخ خلاصه کړې ده. خو بېرته چې دوی راوغتل، اوس هم وسلوال طالبان سړک ته راوځي. تېره ورځ مو خلک ویل چې دلته د کندوز څخه د خوجه په سیمې کې یو پولیس وسلوال طالبانو له موټر څخه ښکته کړی او مزاج ته بولې.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په کندوز او تخار ولایتونو کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه څرګندونې کولې. له تیرې شپې له پرون راهیسې په کندوز، بلخ او تخار کې شاوخوا دېرش امنیتي سرتیري په بېلابېلو حملو کې وژل شوي دي. له کابله د افغانستان د پوځ متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. امرخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې د افغانستان په شمال کې یو دم ولې د حملو دغه شدت دومره زیات شوی؟
اصلا خدا خبره ده چې کله کله رئیس چې دغه مذاکرې د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې شروع شوي دي، له هماغه وخته راپیسې دغه جګړې ډېر شدت پیدا کړی ده. د جګړې د دې دپاره چې امتیاز په لاس باندې راوړي، طالبان امتیاز ولري، په دې خاطر باندې دوی کوشش کوي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته ځان ورسوي. کوم امتیازات چې دوی غواړي، کوم شی چې دوی غواړي، د جګړې فشار زیات کا همدې اساس باندې کوشش کړی ده چې په اکثر مناطقو کې مفن په شمالي ولایتونو کې خپل حملې زیاتې کا، ځکه دغه د شمالي ولایتونه د ستراتیژیک ولایتونه دي او د روسیې پولو ته اسلامه نږدې ولایتونه دي، او دغلته هر څومره چې دوی فشار زیات راولي په همدغه اندازې باندې دوی یعنی د دوی قدرت نمایي زیاتېږي. دوی ویل کېږي چې ولاړ امریکا د طالبان ډېر په قدرت کې دي، ګوره شمال جنوب و شرق و غرب و چې دا له پاکستان سره نږدې دي، هلته خو دوی زر اکمالات کولی شي، مګر شمال خوا چې د پاکستان سره ارتباط هم نه لري، د دوی قوتونه هلته د دوی حملې زیاتې شوي یا د دوی دوی خپل قوت ښیي په اصطلاح، یعنی دوی که چېرته پاکستان ته
شمالی ولایتونو کې مخکې خبریال په راپور کې هم تاسو واوریدل چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصېدو په اړه مخکې چارواکو اعلان کړی و چې دغه لاره له وسلوالو تصفیه شوې ده، خو اوس بیرته وسلوال ورته راغلي دي. وخت نا وخت دغه شکایتونه په وار وار سوي دي چې تر عملیاتو وروسته په هغو سیمو کې امنیتي پوستې نه ځای پر ځای کېږي، امنیتي ځواکونه نه ځای پر ځای کېږي، وسلوال بیرته ورته راځي. څه چاره په کار ده د دې ستونزې د مخنیوي لپاره؟
مشکل په دې کې ده چې دغلته یوه همغږي د فطاتو په مابین کې نشته. همغږي په دې معنا چې اول خو اردو ځي د هغه لاره خلاصوي، بالاخره د پولیس پیش تسلیموي، هغه نو پوستې جوړوي، اما پوستې د خپل ګزمې نه لري. پوسته خو درسته ده چې پوستې جوړېدل دي، اما د پوستې تحکیم کول او د پوستې بیداري او هوښیاري او د هغو هغه اساسي وظایف چې هغه د دښمن تعقیب ده، یعنی دښمن باید همیش دوی له نظره ونه غورځوي چې همیشه هغه منطقه کې چې دوی دي چاراترا خپل ترسد ډېر قوي ولري، که چېرته حمله کېږي او دوی فورا جواب ته حاضر شي. متاسفانه دغه لږ ضعیف ده، نو په دې خاطر باندې د بر علاوه دي چې دوی دغه لارې خلاص کوي، یو شی له یاده وتلي چې په دغه لارو کې باید ګزمې هم وي، ځکه طالبان خو موجود دي. طالبان دوی حمله وکړه، طالبان وتښتېد، یو ځای ته ځان وختي کړه، کله چې دوی بېرته راوځي هغه راځي. او کچیر دوامدار غزنی په دې ځای کې موجود ولري، دوامدار غزنی دی هوایی او د ځوکنې بیا دوی نشي راتلای.
بله مخیل صاحب، څه فکر کوئ چې افغانستان په دغه شمالي ولایتونو کې امر خیل صاحب فکر کوي چې یوازې وسلوال طالبان دي؟ دا کسان فکر کوي چې
ولري چې همیشه دښمن
تعقیب. امر خیل صاحب، کله نا کله ویل کېږي چې په دغه شمالي ولایتونو په امنیو کې یوازې وسلوال طالبان یا داعش ته داخل نه دي، بلکې هلته خپل سری وسلوال هم دي، جنگ سالاران هم دي، هغه زورواکي چې دي هغوی هم په دغو مسایلو کې دخیل دي، سیاسي اختلافات په خپلو کې لري. دغه موضوع څومره دخیله ده په دې ناامنیو کې؟
بالکل دا خو دقیقه خبره ده. متاسفانه چې حتی په مرکز کې دي هو حامیان دلته دي، دلته حامیان دي چې هغه حمایه کوي همیشه، کله کله هغه غلو ته هغه لارش کوي، هغه سالاران چې په خلکو ظلم کوي دي د خپل قدرت له خاطر په دا مرکز کې هغو ته مبارزین وایي، هغه لا په دې باندې تشویق کوي. متاسفانه دلته خرابه ده که چېرته دوی له هغه نه حمایه ونه کړه، هغه د غل غل وپېژني، ظالم ظالم وپېژني، تفنګسالار تفنګسالار وپېژني، او دا د خپل وطن دپاره دغه وکړه دوی نه کوي. دوی برخلاف دا په نامه دي وطندار، په نامه دي دي چې ما د شمال د سمتي دوی دي، او دوی د کار نه هغو د ظلمونه کوي. مانا یې دا ده چې دوی په دولت قدرت پیدا کړي. دلته دا ډېر مشکله خبره ده، او دغه خلک چې هلته په نامه دي خزش مردمي دي، دا بالکل اصلا د طالبانو سره کومک هم همدغو دوی کوي. پیسې ځینې اخلي، سلا پې خرڅوي، وسایل باندې خرڅوي، او کله کله څه د هغو سره کومکونه هم کوي. دا خو د هغه خلک خو داسې نه دي چې هغه څه درېږي، دا خو د پیسو خلک دي. پیسو دپاره دغه سلا په اوږه باندې تلی ده. طالب دغه نه ډېره ښه استفاده کوي، دلته په مرکز کې حمایه کېږي، هلته طالب نه پیسې اخلي، هلته زمینه طالب ته مساعده کوي. اساسي خبره دلته په مرکز کې دلته په لاخلې دولت کې نشته، په اپوزیشن کې دغه څه خلک شته.
که
چېرې دغه خلک په لارې باندې درست برابر نه شي، تاسو به هیڅ وخت په شمال کې آرامي ونه وینئ.
بله ډېره مننه.
د قانون مسایلو ته هم لمن وهي، په سترګو یې وینو.
بله.
چې د مجرم څخه وتښتي په شمال کې، د شاورا کې بیا ته پټیږي، بیا ته بسکه راوستم، د سلا غزر باندې بلاګې ورتي. ډېرې خبرې نورې هم دي، بدبختي خو اصلا دلته ده.
ډیره مننه. د افغانستان د پاوز متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل، چې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو د علتونو په اړه راسره خبرې کولې. پروپرونه کې ویل شوي چې له پرون رئیس په کندز، بلخ او تخار ولایتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې شاوخوا 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په 2020 میلادي کال کې د سباندې 1 میلیون بیوزلو افغانانو لپاره د سباندې 100 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. امید ظاهرمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
کابل ورستیو کلونو کې د زرګونه کورنۍ او بيزا شوی کوربه ده. یوازې د کابل په کارتینه سیمه کې نږدې 2000 داخلي بيزا شوی کورنۍ ژوند کوي. دو دیش کلنه بی بی پاینده هلمنده مو د خیمه لاندې په تاسې حال کې ولیده چې ناروغه ده. هغه په یخ او توره خونه کې ویده ده. خبرو پر مهال تنفس لنډیږي او په ډیره سختي الفاظ له خولې را باسي. بی بی پاینده هلمندې اته کال وړاندې د هلمند له جنگونو راتښتیدلې او شپږ اولادونه لري. هغه وایي میړه یې هلمند کې پاتې دی او د دومره مودې له تېرېدو وروسته ترې هم خبر نه لري.
کار هلمند کې الله ته باندې پاتې دی، جنگ دې نسي راتلای. نه لرم حواله، یا هیڅوک راسره مرسته نه کوي. کار کوم په چل متری کې، کار کوم اوس تللی وم، کار ته بیرته رالم، نه مې اوس وکوئ، بیرته رالم، دلته مې سر پرېښ او بیده سو. دا هغه خونه جارو کوم، کالین پرېوم، ټول شان پرېوم، کار کوم.
وی پاینده هر ورځ د 500 افغانیو په بدل کې د خلکو کالی مینځي او خپل ماشومانو لپاره یوه ګولۍ ډوډۍ برابروي. د دې خیمې لاندې د څښلو اوبه او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. دلته سړه هوا او د ماشومانو رنزور حال لزغم وتلی حالت دی. له کلونو راهیسې د کورني بېځایه شویو دا ډول وضعیت د نړیوالو مرستندویه ادارو د اندېښنې وړ ټکی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږۍ دفتر یا اوچا په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بلخوا بیا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي ډیری کورني بېځایه شوي اوس دې ته چمتو نه دي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي د دوی لپاره ستونزمنه ده چې ټول کورني بېځایه شویو سره مرسته وکړي.
د بیستي لخوا نه او د کډوالو چارو وزارت لخوا نه او ځینې نور مرستندوی هیوادونه او نهادونه چې د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې هغوی فعالیت کوي په افغانستان کې ګڼ شمېر زموږ بېځایه شوي افغانانو ته کومکونه ترسره کړي دي. مجموعا 1,625 کورنیو ته 6,900 افغانۍ د دبلیو سي لپاره
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ته مالی وزارت لخوا د ورکړل شوي بودیجې له مخې یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې کیندل شوي او همدا ډول ځینو کورنیو ته د ژمي په موسم کې له 15,000 تر 20,000 افغانیو ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو په شپاړس ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ډلبندي سندونه ترلاسه کړي. د دغو سندونو پر بنسټ چې له رسمي سرچینې ترلاسه شوي په ډیرو ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو شمیر زیات دی او ډیری شکایتونه هم د څېړنې لپاره په لومړۍ ډلبندي کې ځای شوي. امید ظهیرمل تفصیل لري.
ولسمشری ته د نوماندانو لخوا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په ثبت شویو شکایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند ثبت شوي قضیې زیاتې دي. ازادي راډیو له یوې رسمي سرچینې څخه داسې سندونه ترلاسه کړي چې د 14 ولایتونو تصنیف بندي خي او پر بنسټ په ډیری ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند شکایتونه زیات دي. په دې سندونو کې ښکاري چې ټاکنیزې سرغړونې هم تر ډیره با اعتباره ګڼل شوي خو د ټاکنیزو تخطیو شمیر بیا ډیر لږ دی. پکتیا، لوګر، جوزجان، کندهار، بلخ، سمنګان، سرپل، لغمان، بامیان، کاپیسا، پنشیر، روزګان، نیمروز، کونړ، نورستان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د تصنیف بندۍ سندونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي. د دې ولایتونو له ډلې په کندهار کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند شکایتونو ته ډیر اعتبار ورکړل شوی چې شمیر یې 1,500 ته رسیږي. بلخ بیا په دویمه درجه کې دی چې د ټاکنیزو جرایمو اړوند 1,500 شکایتونو ته پکې اعتبار ورکړل شوی دی. خو پکتیا بیا د هغه ولایتونو له ډلې دی چې د ټاکنیزو سرغړونو یا تخلف شمیر پکې زیات دی. په دې ولایت کې 1,500 سرغړونې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا با اعتباره ګڼل شوی دي. خو بامیان بیا یوازینی ولایت دی چې یوازې پکې 6 ټاکنیزو تخطیو یا اشتباهاتو ته اعتبار ورکړل شوی او ټاکنیز سرغړونې او ټاکنیز جرایم یې 0 ګڼل شوی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی هم مني چې د ټاکنیزو جرایمو شمیر نسبت تخطیو او تخلف ته زیات دی.
برداشت مې است
د ټاکنیزو تخطیو سرغړونو ترمنځ یو څه توپیر شته خو زما د سیړنې پر بنسټ د ټاکنیزو جرایمو شمیر ډیر دی.
په دې سندونو کې دغه شانتو نوماندانو لخوا د شویو شکایتونو شمیر ته اشاره شوی. د بیلګې په ډول دولت جوړونکي ټیم چې مشري اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی کوي په پکتیا کې 1,500 شکایتونه ثبت کړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې چې مشر یې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دی 380 شکایتونه ثبت کړي دي. په کندهار ولایت کې بیا دولت جوړونکي ټیم 409 شکایتونه، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا 1,102 شکایتونه ثبت کړي. د ازادي راډیو لخوا له یوې رسمي سرچینې څخه په دغه ترلاسه شویو سندونو کې ښکاري چې ډیری شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې ځای شوي، په دې معنی چې اړتیا ده کمیسیون دا شکایتونه په دقیق ډول وڅېړي. د بیلګې په ډول په کندهار کې 1,919 شکایتونه، په پکتیا کې 940 شکایتونه او په بلخ کې 1,550 شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل شوی دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرز العمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو اوو ورځو خپله پرېکړه وکړي. خو یوه اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل ټاکلي وخت نشي بشپړېدای. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو لپاره ولې له رسنیو سره دقیق معلومات نه شریکوي؟ آیا ممکن دی چې دغه شکایات دې پر ټاکلي موده وڅېړل سي؟ خاطر پردیس دغه پوښتنه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایه رئیس یوسف رشید څخه کړې.
کسه هم د شکایت کې مستون څخه تم او توقع دا و چې د ټاکنو د پایلو له اعلان څخه تر مخه کوم هغه ستونزې هغه جنجالونه چې موجود وو دوی باید پوره چمتووالی درلودی تر څو دغه مسایل ته په وخت باندې هم رسیدګي وکړي او هم لوی پیمانه د شکایت او آمادګي او چمتووالی دوی درلودی. خلک تر اوسه پورې هم نه پوهېږي چې په دغه 6500 شکایتو کې څومره شکایت واقعا د توجه وړ دي، په پروسې باندې خپل اغېز درلودلی شي، څومره شکایت اصلا د بحث وړ نه دي.
اوس پوښتنه دا ده چې د پروسې په دغه ډول پرمختګ یا په دغه ډول باندې چې دا بهیر پر مخ روان دی، څه فکر کوئ چې د کمیسیون به دغه ټول شکایتونه په څومره وخت کې وڅېړي؟
زه په دې اند یم چې هغه پنځه سورته چې قانون د شکایتو ولایتي دفتر جوړ کړی دی، یعنی نه مراد کیږي، خصوصا په هغو ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه لوړه ده. شاید په هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو کچه ټیټه ده هلته دغه بحث مراد شي. او په دې اړه موږ مخکې له مخکې شکایت کمیسیون څخه غوښتي دي، نن په دې اړه باندې اعلانیه هم ورکړو چې دوی باید خپل دریځ روښانه کړي که چېرته دغه پروسه له پنځلس ورځو لغږېږي. دوی هغه حقوقي برخلیک بالاخره د دوی تخنیکي توجیهات څه دي چې دغه موضوعات بې ثباته د سیاسي ګوندونو یا د کاندیدانو یا د ټکټونو لخوا نه یا چلنګ نه شي. او په دې اړه باندې مخکې له مخکې نه همغږي هم رامنځته شي.
د شکایتو کمیسیون اوس ولې نه وایي چې موږ څومره شکایتونه څېړلي دي او ولې دقیقه نیټه نه ښيي؟ څه فکر کوئ چې د دې تر شا څه کېدای شي؟
زموږ لپاره ډېره تخنیکي توجیهات دي. بعضې داسې معلومي چې تر اوسه پر خپل شکایتو کمیسیون برلاسه نه ده په پروسې باندې. دوی فقط هغه لومړني معلومات چې د خلکو څخه شریکوي چې 6500 شکایتي راجستر شوي دي. نو د پاموږ چوکاټ کې دوی سره ښېږي. د کابل په ولایت کې علاقان لږ پرمختګ موجود ده چې دوی وایي چې د 1200 په شاوخوا کې شکایتو ته رسیدګي یعنې جریان لري. اما په نور ولایتونو کې دوی تر اوسه پورې پوره معلومات لري او په پروسې باندې یعنی په ټول معنا باندې حاکم نه دي. هیله من دي چې دغه وضعیت دوی لږه ذره بدلون ورکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید ول آزادی رادیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغې چې پرون قهرجنو اعتراض کوونکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت هجوم وروړ، متحده ایالاتو اعلان کړه چې سمدستي منځني ختیځ ته 1.5 نور سرتیري استوي. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو هوایي بریدونو غوسه و چې ایران په لوي د کتایب حزب الله ملیشي څو اهداف په نښه سوي، او په نتیجه کې د دې ډلې تر شلو زیات غړي ووژل سول. تفصیل له نوریاس نورینا.
د امریکا متحد ایالاتونه په فوري ډول منځني ختیځ ته 1.5 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران په لوی اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل هماغه څه چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي او مناسبو تدابیرو په ترڅ کې دا ځواکونه هستوي. د همدارز ویلي د امریکا متحد ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت په ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بمباریو غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړه د برخمنې کتایب حزب الله سخت دریځ ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس پر سفارت د اعتراض کوونکو د یرغل په ترڅ کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ هغه د ایران کار بللی دی، 200 سخت دریځو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. ترامپ پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغل ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. ترامپ پرون ناوخته د نوي کال په مناسبت یو ټویټر کې ولیکل چې دوی به ډیر تاوان ورکړي. خو دغه ګواښ ته په پام ترامپ وروسته خبر اعلان ته وویل چې دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم د دې پیشبیني کوي.
ایا دا غواړم؟ نه، زه سوله غواړم. زه د سولې غوښتونکی یم او ایران هم باید تر بل هر چا سوله وغواړي. زه نه وینم چې دا به پېښ شي.
تهران د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو په یرغل کې خپل لاس لرل رد کړي او خبرداری ورکړي چې هرې حملې ته به ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د وزارت په ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې وویل چې امریکایي چارواکي په سپینسترګۍ او حیرانوونکي ډول د واشنګټن پر ضد د عراق د خلکو د اعتراضونو ملامتي پر ایران اچوي. د امریکا پر سفارت دغه حمله له 2012 میلادي کال راهیسې په سیمه کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو تر ټولو له خشونت ډکه حمله وه.
هغه مهال د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په ډیپلوماټیک نمائندګۍ په حمله کې د لیبیا لپاره د امریکا د سفیر کریستوفر سټیونز په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په خپل ټویټر لیکلی چې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی او ولسمشر برهم صالح سره یې خبرې وکړې او دا یې ورته په ډاګه کړه چې د دوی د پرسونل او ملکیت د ساتنې لپاره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. متحدو ایالاتونو مخکې ویلي وو چې د کتایب حزب الله ډلې پر پنځو مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو.
د نوریاس نوری له دې راپور سره په افغانستان کې څلور نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د شاوخوا دیش امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز، بلخ او تخار سیمه ییزو چارواکو دا خبره تایید کړې ده. طالبانو د ټولو بریدونو مسؤلیت اخیستی. طالبانو د رواني اونۍ په سر کې ویل چې په افغانستان کې د موقتي اوربند نیت نه لري. د افغانستان نامتو کمیډین آصف جلالی د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جلالی نن د زړه د درېدو له کبله سا ورکړه. ښاغلی جلالی تر ډېره د افغانستان په یو شمېر تلویزیوني شبکو کې تفریحي خبرونې پر مخ وړي. په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیا خپل فعالیت پیلوي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان له دوی سره ژمنه کړې چې دغه شرکتونه به ورته فعال کړي. د دغه فابریکو بیا رغونې سره به شاوخوا 15500 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. په هنګ کنګ کې زرګونو حکومت زده اعتراض کوونکي د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ شینن د لارو کوڅو تر وتلې او له حکومت څخه د امتیازاتو غوښتنه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ د دې هیواد وګړو ته د یووالي پیغام ورکړ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست او د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجی سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلن او کم عمره ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه له کابل څخه سویلي افریقا په لورې وخوځېده. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر لطف الله ستانکزي نن په دې اړه خبرې ناسته کې وویل افغانستان د روان کال د 19 کلنو نړیوال جام ته په مستقیم ډول لاره پیدا کړې ده. نوموړي وویل د دغه جام لپاره د چمتووالي په موخه له تیر یو کال راهیسې په لوبډله کار روان و او پوره تیاری ورته لري. د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ چې د روان 2000 کال د جنوري په 18 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي، د فبروري تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه جام کې 14 لوبډلې ګډون لري چې افغانستان په ډی ګروپ کې د کوربه سویلي افریقا، کاناډا او متحده عرب اماراتو لوبډلې سره لوبېږي. د ترکمن لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ دوهم پړاو نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب خریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د ترکمن لوبډلې 50 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې څلور غوره لوبغاړي وټاکل شول. او د ایټالیا یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د یوونتوس کلب په پام کې لري چې د کریستیانو رونالدو سره نوی تړون لاسلیک کړي. د دې ورځپاڼې په وینا د یوونتوس ایټالیایي کلب چمتووالی لري چې رونالدو سره خپل تړون تر 2023 کال پورې تمدید کړي. دغه ورځپاڼې ویلي چې رونالدو به هم د دې تړون سره مخالفت ونه کړي، ځکه په کراتو ټینګار کړی چې له دې کلب سره به تر 500 کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سیاسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې اوري چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار کې د امنیت قومندانۍ لخوا د شار د امنیت او نظم لپاره 15 شپته کسیزه عملیاتي قطعه جوړه سو. امنیت قومندان وایي چې دغه قطعه په شار کې پر مشکوکو سیمو عملیات کوي. د شار اوسیدونکو بیا له قطعه غوښتنه کوي چې له عامو خلکو سره ښه چلند وکړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې اوریدل.
ځای چارواکي وایي یا د کتابو په ترینکوټ ښار کې په شکمنو سیمو کې عملیات کوي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان جنرال محمد خطاب خنجری د چهارشنبې په ورځ د یادې کتې د فعالیت پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنیو ته وویل د یادې کتې په مرسته به په ترینکوټ ښار کې د امنیت په برخه کې د پام وړ تغییرات راسي.
یک تعداد افراد اشخاص فرصت طلب
په ترینکوټ ښار کې یو شمیر کسان سته غواړي د خلکو ژوند ور تریخ کړي دي. هڅه کوي چې په ښار کې ګډوډي راولي. دا کتاب مو ځکه فعاله کړه او دغه راز دا کتاب په ترینکوټ ښار کې په شکمنو سیمو کې هم عملیات کوي او دا به دلته په عملیاتو بوختوي. زه ډاډه یم چې دغه کتاب په ترینکوټ ښار کې د امنیت په برخه کې ښه پایله ورکړي. لادی سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار وسیدونکو او مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې یاد کتاب په شتو غوروزی ترسو د غلطه خلکو سره ښه چلند وکړي. د شکایت کوي چې دغه ډول کې تیچ کله جوړی ژوند د خلکو سره ښه چلند نه کوي.
مشته د لارې خلاص کې یو بل ولسوالۍ ته لارې زری لاس نن بازار ولشتوله په